Radio.
Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولو ساته خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونو کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن د شنبه ده، د سلوغې عدلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نښه سي. په بلخ کې د پاکستان کنسولګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لالارې سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوځ ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلي او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کنسولګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قمندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی وو. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسول سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې کنسولګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان کنسولګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به یې په مزار شریف کې کنسولګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دوه زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلي دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه البدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې ترسره کوي پکې احتیاط وکړي. تیروتنه ونکړي او سیمه جنگ ته مبيي
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې ډیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څنګه لخوا خبره سوه وویل
متاسفانه اروپا یو بار بیا له وینزویلا سره یو لویه تیروتنه کوي. اروپا ډیر بې ځایه بې ثباته او غیر واقعي دریز لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کنانو بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه پر رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبری کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشيني. په بل راپور کې اوري چې په کندهار ولایت کې پوځي تطبیقات سوي دي.
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري.
په کندز ولایت کې ګڼو بڼوالو ته عصري سړې خونې جوړې سوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات سوی دی. د ژوند په رنګونو کې یو تن څخه اوري چې د کاروبار له خرابېدو شکایت لري.
کاروبار نشته، ټول عموما نشته کاروبار دی. داسې نظرتونه سر خرید چې په هغه سودا چې بیا موږ شکر باشو.
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو ازادي رادیو ته واجست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمه د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښيني. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. سفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز آژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلی وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځې په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړه لیک د مسودې بشپړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته ستون شوی او تمه وه چې د یکشنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوحې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د آسان چارې ادعا کوي دواړه پوځي او ملکی برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دی وی مګورو چې لیو ډیر اوګد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنز معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنز خبري کامیابیږي په نتیجه کې پاکستان ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو دریزیا تکړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پاوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیم مذاکراتو زمینه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. له هغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریکه شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
د سفیبلا ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا سره کښېني. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. دا به داسل کېده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې خبرې تودې سوي دي. د سولې د خبرو تر څنګ افغان پوځیانو په دې وروستیو کې خپل تطبیقات هم زیات کړي دي. افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینونه ترسره کړل. په دغو پوځي تمرین تو کې افغان هوایی او ځکنیو ځواکونو برخه اخیستی و. صادق رښتنی په دې اړه نور حال راکوي.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا سرتیری دي چې د جګړې لکو ته تر ستنېدو مخکې د خپل ځواک ښودنې په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکنی، توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو یې ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي واکو کمانډان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړی.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغه نه د عملن د یو تطبیقات معنی او خپل تطبیقو چې د خپل مسلکي صدر وزارت معرفوي د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د پخو حکمت سلا او وسایط او تجهیزات باندې او په جنگ په ډګر کې ډیر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي واړوند د کومانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې زلي کوته ترستنی دو مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولی.
دا منګه 61 کوان لرو، 82 کوان لرو چې دا پیلن دلته راوړی دي، او د سوپر ټکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله خپ موفقانه مخکې روان دي، او الحمدلله کوم نو مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څمو د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو دلوړي کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ته خوښیست او اوس به اسمت سروان راته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپریږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولي او هم اندېښنې پارولي. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقې ته نږدې شوي، او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر لښ پښورزنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وټلو په شان په مهمو مسلو کې پرمختګ شوی دی. ورسپانه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبر پانی ته هم اشاره کړی او لیکلی دی چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وټلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خبره کړې او ویلي دی چې د خبرو د افغانستان د سولې هلي غوړولې دي. ورسپانې د دوړو خو ترمنز پر یو لړ مسلو د موافقه او یادونه کړې او لیکلي دي چې دا پنځدې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقيقي هلي پیدا کیږي. ورسپانې د افغانستان د چارو د یو نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پایته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبري په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم دراز ویلی چې د دې د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسلې شامل دي چې هغه اوربند له تروریزم سره مبارزه د پوزیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبري اترې دي.
په شمال زون کې افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ګڼو سیمو کې بڼوالو ته د ممیزو 15 استري او معیاري سړی خوني جوړ کړی دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې د بڼوالو لپاره 15 سبب اسري کشمشخانه جوړی شوې دي. د کرنې او بلګول او ملدری وزارت د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت په کندوز کې د انګورو بڼوالو لپاره 15 اسري کشمشخونه جوړې کړې دي. په شمال ختیځ زون کې د کرنې او بلګول او ملدری وزارت د بڼوالۍ او ملدری د ملي پروژې مسول محمد غلام ملاخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا کشمشخونه د دې پروژې لخوا د کندوز په خان آباد، چهاردرې، ګلتپه او امام صاحب ولسوالیو کې جوړې شوې او هر یوه یې په یو وخت کې د 14 ټن انګورو د وچولو وړتیا لري.
با ایجاد 35 کشمشخانه ما د ناحیه فروش انګور کاملا د یقین ما تشکیل
دغه کشمشخونه د بزګرانو اقتصاد لوړولو کې ډیر مثبت رول لوبولی شي او هغه کشمش چې په دې عصري کشمشخونه کې تولیدیږي ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم په لوړ نرخ پلورل کیږي او دغه راز بازګران ته د ممیزو د تولید په برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبد الله خان یو له هغو بڼوالو څخه دی چې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې ورته کشمشخونه جوړه شوې. هغه وایي
ای کار برای دهاقین بسیار خوب است، دهاقین روشای خوب و گوناگونه.
اوس هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه که د انګورو په موسم کې نرخ ټیټ هم وي موږ ناړ کېږو چې خپل انګور په ټیټ نرخ خرڅ کړو ځکه په دې کشمشخونه کې وشو او بیا په لوړ نرخ پلورو. له دې سره سم د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د انګورو یو تن بڼوال تاج الدین بیا وایي چې د کشمشخونو په جوړولو سره د ممیزو کیفیت ښه شوی او دغه راز نرخ یې هم لوړ شوی دی.
کشمشخانه کې ایجاد شده حداقل میتونه که 90% مشکلات باغدارا را مر.
خوشحاله یو چې د کرنې وزارت زموږ لپاره دغه کشمشخونه جوړې کړې ځکه په دې عصري کشمشخونه کې ضایعات کم وي، د ممیزو کیفیت ښه وي او نرخ یې هم لوړ وي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسول وایي چې د کشمشخونو د جوړولو برسره دوی د دې پروژې له لارې له 2016 میلادي کاله تر 2018 میلادي کاله پورې د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سترو زیرمو جوړولو، د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریز سیستم په نصبولو سره څه باندې 1000 جریبه شاړې ځمکې چې د کرکېلې وړ نه وې پابي کرنیز ځمکو او په معیاري باغونو بدلې کړې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوه. په دې دوره کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکړل سي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاته ده، خو د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دی او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپاینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی موږ مننه جنې کوو. کور ودان زموږ اوس په شپږ ولسوالیو کې مکمل واکسین دی او دا نور ولسوالی چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص شو شنبه په ورځ موږ پلان لرو چې هغه لپاره نفر چریم کو او کمپین شروع تقریبا 4,500 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیقېده او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست د مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دې کور په کور نه کېږي نه تطبیقېده. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 15 کلونو عمرونه کم دي نږدې 8,000 ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژي د اختلاف له امله 15,000 ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والي ازادي راډیو ته وویل د سپین ژورو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژي د ستونزو پر سر خبرې روانې دي. اما دوی توانېدلی دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بالا اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وکړو توانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بیلابیلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو، اوس فعلا دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الوزلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کی او ټول ګډ دغه کمپاین مختبوزو ترسو دغه سلور پیښې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړې، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پته کېږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څیړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتینې امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ ښوولی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په 8 ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د CNN ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنا نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل درته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په 4 راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخ مظاهره رهبری کړي او ځاني موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندله. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلیږلي دي. په وینزویلا کې مظاهره چیان چې شمېر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو هومره دی، له فساد، لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تیرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل له هغه شدید تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله دوه ملکي کسان وژل سوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل سو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ.
دا ژوند رنگونه
ستړي ماشي. اول کې نوم راته وایا.
نوم مې محمد یاسین.
په څه کار بوختې دلته؟
پر زبروشي د موټرو تبدیلو ماشین دی، د پایو دی، د هر شي ګیرباکس ده.
دلته خو نور دوکانونه هم د پر زبروشي شته. ستاسې دا کاروبار ښه چلیږي؟
اوس فلحال خو نه چلیږي. صحیح.
ولې نه چلیږي؟
نشه کاروبار نشته، ټول عموما نشته کاروبار دی. داسې نه زستنو سر خرید چې په هغه سودا سي بیا مونږ شکر باشو. لا تاسو هم د سلاب نه دا کړی.
ته وایې چې دلته کارم نه کیږي، نو دا د کور مصرف څنګه
پوره کوي؟ ما څه پوره کی، خدای مهربانه ده. نو
فکر کې یو ځتاسې چې کار